کابل کې د ماښام شپږ بجې سوې. السلام علیکم. د ازادي رادیو پښتو ماښامنۍ خبری مجلې ته مظفر با ظاهر د شفیق عیار په تخنیکی همکاري هر کله وایم. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د هغو ادعاو په اړه د پلټنې ژمنه وکړه چې وایي د ایران پولیساتو شاوخوا 50 افغانان چې له هرات څخه ایران ته د وښتو نیت درلود اړیستلې چې ځانونه اوبو ته وغورځوي. د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي چې طالبان اوس هم له القاعده شبکې سره همکاري لري او په دې سره د سولې بهیر د اغېزمنېدو ګواښ وکړ. دوستانو په دې مجله کې نور راپورونه هم لرو، خو تر هر څه دمخه د افغانستان او نړۍ مهم خبرونه سدلالو دین وړاندې کوي.
په سر کې د مهمو خبرونو سرټکی. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي ایران کې د افغان کډوالو د وژلو راپورونه څیړي. په افغانستان کې په کورونا د اخته کسانو شمیر نږدې 2500 شو. او د پښتون ژغورنې غورځنګ د یو فعال عارف وزیر وژل کېدو خبرګونونه پارولي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د دغه هیواد او ایران د پولې په اوږدو کې د افغان کډوالو د وژلو راپورونه په هر اړخیز ډول څیړي. د دغه وزارت ویاند ګران هیواد ازادي راډیو ته وویل د وزارت مشرتابه د سیاسي مرستیال په مشرۍ یو پلاوی ګمارلی چې ژر تر ژره د دې پیښې په اړه پلټنې وکړي. ایران ته تللو یو شمېر افغان کډوالو ازادي راډیو ته وویل ایرانی پولیساتو ځواکونو درویشت افغان کډوال په زور اوبو ته اچولی دي. د دغه پیښې وایني شاهد ویلي دوی و جسدونه له اوبو را ایستلي او د نورو په اړه معلومات نه لري. د هرات حوزوي روغتون وایي د هغو 50 افغانانو جسدونه ورسېدلي چې د ایران په خاوره کې اوبو کې د ډوبېدو له کبله مړه شوي دي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي تیرو 24 ساعتونو کې د کورونا 109 مثبت پیښې ثبت کړې دي. د دغه وزارت ویان وحید مایار نن په کابل کې خبریالانو ته وویل چې له دې سره په ټول هیواد کې په کووید-19 ناروغۍ د اخته شوو کسانو شمیر 2409 شپېتو ته ورسېد. د روغتیا اړوند یو بل خبر کې اوري چې په افغانستان کې د ماشومانو د ګوزن یا پولیو شپږ تازه پیښې ثبت شوې دي. د عامې روغتیا وزارت په یوه خبر پاڼه کې ویلي دغه پیښې په کندهار، هرات، بدخشان او کونړ ولایتونو کې رامنځته شوې. له دې سره د روان 2020 کال له پایله د ګوزن وهلو ماشومانو شمیر 1100 ته ورسېد. د افغانستان د ملي امنیت شورا په کندوز کې د طالبانو لخوا د امنیتي ځواکونو آزادول د سولې لپاره د طالبانو یو مثبت قدم یادوي. د دغه شورا ویان جاوید فیصل نن په کابل کې خبریالانو ته وویل چې د طالبانو لخوا په شپږ څلوېښتو آزاد شوو کسانو کې 9 امنیتي ځواکونه او هغه کسان دي چې حکومت یې طالبانو ته لیست ورکړی وو. نوموړی وایي د سولې لپاره اړتیا ده چې طالبان تاوتریخوالی هم را کم کړي. د ملي امنیت شورا وایي طالبان نه باید د تاوتریخوالی د کمولو اجازه له نورو هیوادونو واخلي او په دې اړه باید د افغانانو غوښتنو ته ځواب ورکړي. د پښتون ژغورنې غورځنګ د یو فعال عارف وزیر وژل کېدو په افغانستان او پاکستان کې غبرګونونه پارولي. پخوانی افغان ولسمشر حامد کرزی د نوموړي پر مړینې خواشیني څرګنده کړې او کورنۍ ته یې تسلیت ویلی. پاکستان کې د عوامي نېشنل ګوند پخوانی مشر افراسیاب خټک پر خپله ټویټر پاڼه لیکلي د عارف وزیر شهادت کې پښتنو ته د زورواکانو لخوا درې پیغامونه دي. د سر اوچتول د سر بایلل دي، د تشدد لار واخلی او د پښتنو په خاوره به د ترهګرۍ کرونده جاری وي. د لیکلي پښتانه مشران باید د پښتنو ته ځواب ووایي. پر عارف وزیر پرون مخام برید وشو او نن د اخیستو ټپونو له عمله سا ورکړه. د بخنی نړیوال سازمان له پاکستان غوښتي چې په دې اړه باید خپلواکي او مؤثرې څېړنې وکړي. د امریکا متحده ایالاتونو د کووید 19 یا کرونا ویروس د ناروغۍ د درملنې لپاره د یو تجربوي درمل اضطراري استعمال ته اجازه ورکړه. دغه دارو یوازې هغو ناروغانو ته ورکول کیږي چې روغتونونو کې بستر دي. د دغه دوا د ګټې اخیستنې خبره د امریکا د خوړو او درملو ادارې مشر سټیفن هان هغې غونډې کې وکړه چې ولسمشر ډونالډ ټرمپ هم حاضر و. دا درمل په کالیفورنیا ایالت کې د ګیلیاد ساینس شرکت لخوا جوړ شوی او دغه شرکت ویلي 140,000 ناروغانو ته به یې ورکړي. او د شمالي کوریا مشر کیم جونګ اون له 20 ورځو وروسته د لومړي ځل لپاره عام محضر کې راڅرګند شو. له دې وړاندې د کیم د ناوړه روغتیایي وضعیت اوازې خپرې شوې وې. د شمالي کوریا مرکزی اجانس ویلي کیم د جمعې په ورځ دغه هیواد کې د کیمیاوي کود فابریکې د پرانیستې مراسمو کې ګډون وکړ. په انځور کې لیدل کیږي چې هغه مسکای دی او له خپلو همکارانو سره د فابریکې لیدنه کوي.
د افغانستان د څو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه
د هم پراتلونکو څلوري ساعتونو کې د کابل او یو شمېر نورو لویو ښارونو د هوا حالات چې د هوا پیژندنې ادارې د وړاندوینې اټکل کړی. کابل اسمان ځای وریځ د تودوخې لوړه درجه 25 چټه 12. هرات اسمان ځای وریځ د تودوخې لوړه درجه 28 چټه 13. مزار شریف اسمان ځای وریځ د تودوخې لوړه درجه 28 چټه 13. کندهار اسمان ځای وریځ د تودوخې لوړه درجه 32 چټه 40. او جلال آباد اسمان ځای وریز د تودوخې لوړه درجه 2.5 ټیټه شل.
دوستانو له رحمت الله افغان څخه مو د هوا حالات واوریدل. وړاندې په خبرونه کې دغه راپورونه لرو. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د هغو ادعاو په اړه د پلټنې ژمنه وکړه چې وایي د ایران پولیساتو شاوخوا 50 افغانان چې له هرات څخه ایران ته د اوښتو نیت درلود اړ ایستلي چې ځانونه اوبو ته وغورځوي. د دغه وزارت ویان ګران هیواد
د افغانستان د بهرنیو چارو سرپرست وزیر اندېښمن شوی او په دې رابطه یې د بیرونیو پوښتنو لارښوونه.
د افغانستان د ملي امنیت شوراوي طالبان اوس هم له القاعده شبکې سره همکاري لري. د دغې شوراویان جاوید فیصل:
ما بازم سر طالبان صدا می کنیم که اینا به گروه های تروریستی منطقوی و جهانی رابطه ایشان قطع کنند تا بالاخره ارزوهایی که به خاطر صلح موجود است پیش بریم.
د پښتون ژغورنې غورځنګ یا پی ټی ایم یو مخکښ غړي عارف وزیر د سختو ټپونو له کبله نن شنبه د اسلام آباد په یو روغتون کې سا ورکړې. د پی ټی ایم یو بل غړي ډاکټر سید عالم مسعود مشال رادیو ته وویل:
په پینز هسپتال کې د هغه اپریشن شروع شو. د هغه چوکې د سر کې ګولیم وینم جمع وه، سر او دماغ ته هم تاوان رسېدلی و. نو د ډېر کوښښ باوجود هم د بدقسمتۍ نه هغه ژوند بچ نه شو.
په دې اړه به بېلابېل عکس العملونه هم واورئ. د مجله مو ته شپږ نیمو بجو ده. ورزو د خبرونه د سرموزوته. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د ایران سره په پوله د یو شمیر افغانانو د وژل کېدو راپورونه څېړي. عیني شاهدان وایي ایرانی پولیساتو لسګونه هغه افغانان چې د هیواد ته په قاچاقي لاره اوښتل په ډزو اړ کړي چې اوبو ته ځانونه غورځوي. ویل کېږي چې د ځینو جسدونه له اوبو ایستل سوي دي، خو تر 28 زیات نور تری تم دي. په اړه اجمالان تفسیر کوي.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د ایران سره په پوله د یو شمېر افغانانو د وژل کېدو د ریپورټونو د څېړنې لپاره یو هیئت ټاکلی څو دا موضوع وڅېړي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویان ګران هیواد د شنبې په ورځ ازادۍ راډیو ته وویل د بهرنیو چارو سرپرست وزیر محمد حنیف اتمر په دې اړه د هر اړخیزو څېړنو غوښتنه کړې. ګران هیواد وایي ښاغلی اتمر د بهرنیو چارو د وزارت د سیاسي مرستیال په مشرۍ یو هیئت ټاکلی څو دا قضیه په هر اړخیزه توګه وڅېړي او د حقیقتونو په رڼا کې لازمې پرېکړې وشي. په هرات کې عیني شاهدانو ازادۍ راډیو ته ویلي له 50 زیاتو هغه افغانانو چې هڅه یې کوله له هرات څخه په غیر قانوني لارو ایران ته داخل شي د ایراني پولیساتو لخوا درول شوي، نیول شوي او یو شمېر یې اوبو ته غورځول شوي. د فاریاب اوسیدونکو شاولي چې وایي د ایراني پولیساتو لخوا نیول شوی و په هرات کې ازادۍ راډیو ته وویل ایرانی پولیساتو پر ډزو افغانان مجبور کړل چې په سرحدي سیمه کې اوبو ته ځانونه وغورڅوي. نوموړي وویل د اووه تنو جسدونه یې له اوبو ایستلي او پاتې درویشتنه نادره کدي.
پایشي مردم بوس میکات بخمچه میسد پایش ته بوس میکات.
شاولی وی خلکو د ایرانی پولیساتو پخې خولولې خودی په کمچینو وهل او ډزې پرې کولې. پر مای هم ډزې وکړې. ویل هغوی چې ډوب شول ته هم ډوب شه. هغوی چې سین کې ډوبېدل دوی ورته کتل او په خپلو کې خندل. د هرات په حوزوي روغتون کې چارواکي وایي چې د ایران سره له پولې د 50 تنو جسدونه چې په اوبو کې ډوب شوي روغتون ته انتقال شوي دي. د هرات د حوزوي روغتون سرطبيب ډاکټر محمد عارف جلالي ازادي راډیو ته وویل د 50 تنو جسدونه نن سهار د سرحدي ساتونکو لخوا د هرات حوزوي روغتون ته انتقال شوي.
جسد حوالی 600 امروز توسط پلیس سرحدی و دو جسد هم ساعتهای دبجه از طبق گفته پلیس از مرز مشترک ایران افغانستان به شفاخانه منتقل شده که طبق بررسی طب عدلی اینا غرق شدگی در آب بودن.
مولوی محمد او غلام یحیی د خپلوانو د جسدونو د ترلاسه کولو لپاره دی روغتون ته ورغلي وو. دوی په هرات کې د ازادي راډیو سره په خبرو کې د ایران حکومت د افغانانو په وشلو تورن کړ.
اما این نامردا اینا را میگنن خو میبردن بردوگان.
مولوی محمد وای خودی نامردانو به دا کسان خپل پوستو ته ولی وای وهلی د بولی بای وای لا صبحې به پریمات کړی وای او سپارلی به وای خدا سینه چی پسین دی دوبو کړل. غلام یحیی وای چې نیولې بیرته به له پولی راړولې وای نه دا چې سین ته یو غورځوي او وای وښنی زموږ خلکو څه بد کړی وو. نامنی بی وزلی او بیکاری دا درې مهم سببونه دي چې کله افغانان یې اړ کړي د افغانستان له بیلابیل ولایتونو څخه ایران ته له قاچاقي لارو په کار پسې ولاړ شي. له بلې خوا د هرات سیمه ییز چارواکي وایي دوی هم د ایراني پولیساتو لخوا په سیند د افغانانو د ډوبولو ادعاوې څېړي. د هرات د والی ویان جیلانی فرهاد ازادي راډیو ته وویل
باسس هدایت مقام ولایت هرات به دوهای کې پیلمنین
غلی فرهاد وایي د هرات د والی د لارښوونې په بنسټ هغه ادعاوې چې د دې پیښې پاړه شوي په هر اړخیزه توګه څېړل کیږي. د هرات د والی لخوا اړوند برخو ته سپارښتنه شوې چې په جدي او هر اړخیزه توګه دا ادعاوې وڅېړي او د ډیپلوماټیکو لارو هم تعقیبېږي. خو په هرات کې د ایران کنسلګری په یو بیان کې دا رد کړي چې افغانان دي د هرات د ګلران ولسوالۍ په یوه سرحدي سیمه کې د ایراني پولیساتو لخوا نیول شوي وي. بل یو افغان امنیتي چارواکي چې نه یې غوښتل نوم یې واخیستل شي ازادي راډیو ته ویلي 250 تنو افغانانو چې په قاچاقي لاره ایران ته روان وو د ایران د پولیساتو د ډزو له کبله ځانونه سیند ته غورځولي چې د 12 مړي پیدا شوي او وسط سیمه ییزو خلکو سره دي. نوموړي ویل تر اوسه د 22 نورو برخلیک نه دی څرګند. دا لومړی ځل نه دی چې ایراني پولیساتي افغانانو سره دا ډول چلند کوي. تر دې مخکې هم وار په وار ایران افغان کډوال په بیلابیلو بڼو شکنجه کړي ځورولي او ان وژلې دي. د بشري حقونو ډلو پرله پسې له ایران غوښتي چې د افغان کډوالو په وړاندې دي زور زیاتی پای ته ورسي.
ازادي راډیو د بشري حقونو د ساتنې پلوي کوي.
د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي طالبان اوس هم له القاعده شبکې سره همکاري لري. د دغې شورا ویان جاوید فیصل ټینګار کوي چې له تروریستي ډلو سره به د طالبانو اړیکې د سولې بهیر اغیزمن کړي. تفصیل د خان محمد سین پر راپور کې.
د افغانستان د ملي امنیت شورا ټینګار کوي چې د داعش د ډلې ترڅنګ طالبان هم له امریکا سره د هوکړې پر خلاف له القاعده شبکې سره همکاري کوي. د دغه شورا ویان جاوید فیصل وایي د سولې د بهیر د بریالي کېدو لپاره اړینه ده چې طالبان له ترګرو ډلو سره خپلې اړیکې وشلوي. ښاغلی فیصل د شنبې په ورځ په کابل کې یوې خبري ناستې ته وویل
گروه های مثل طالبان و داعش
د طالب او داعش ډلې له القاعده سره همکاري کوي. موږ پر طالبانو غږ کوو چې د سیمې او نړۍ له ترهګرو ډلو سره اړیکې وشلوي چې د سولې هیلې له تمې سره سمې پر مخ لاړې سي او نتیجه ترې واخلو.
ښاغلی فیصل یو ځل بیا ټینګار وکړ چې اوربند د خلکو حکومت او نړیوالې ټولنې غوښتنه ده. د له طالبانو وغوښتل چې دغې غوښتنې ته غاړه کیږدي. دی وایي د سولې د بهیر د ګړندیتوب لپاره تر اوسه 1550 طالب بندیان له زندانونو خوشي شوي او په راتلونکو ورځو کې به 950 نور هم خوشي شي. په ورته وخت کې د افغانستان د ژغورنې د لارې د شورا رئیس سید اکبر اغا وایي د حکومت او طالبانو لخوا دا شان سرګندونې د سولې له بهیر سره مرسته نه بلکې زیان ورسوي.
طرفینو خبره چې ده دا د په یو سوړ جنگ باندې دلالت کوي. دا هم د عملیاتو یو جز ده که طالب په حکومت خبرې کوي که حکومت په طالب خبرې کوي دا د اعتماد او د باور وړ خبره نه ده. دې ته زور سته چې مثبت خبرې وسی.
طالبانو تر اوسه د امنیت د شورا د ویاند د دغو سرګندونو په اړه څه نه دی ویلي، خو مخکې له دې یادې ډلې حکومت د سولې د هوکړې د پلي کېدو په ځنډولو تورن کړی دی. دا په داسې حال کې ده چې طالبانو له امریکا سره په هوکړه کې ژمنه کړې چې له القاعده او نورو ترهګرو ډلو سره به اړیکې پرې کوي. خان محمد سیند، آزادي راډیو، کابل.
دوستانو، د القاعده شبکې سره مو د طالبانو د اړیکو په اړه د افغانستان د ملي امنیت شورا څرګندونې واورېدلې. دا څرګندونې داسې مهال کېږي چې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت تازه په یو راپور کې ویلي چې په تیرو دوو میاشتو کې د طالبانو له لورې د سختې جګړې له امله شاوخوا زرو ملکیانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. د دې وزارت ویاند نن په کابل کې خبریالانو ته دا خبره وکړه. په ورته وخت کې د افغان سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمي خلیلزاد په خپل یو تازه ټویټ کې ویلي چې که څه هم په افغان جګړې کې د ملکی کسانو د تلفاتو کچه کمه سوې، خو بیا هم قرباني کیږي. طالبانو بیا دغه اداوی رد کړی دی. په دې اړه نسیم شفق راپور لري.
د ملکی تلفاتو په اړه یو ځل بیا ژبري اندېښنې. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي طالبانو په تیرو دوه میاشتو کې خپلو بریدونو ته زور ورکړی دی. د دې وزارت ویان طارق آریان د شنبې په ورځ په کابل کې د یوې خبري ناستې پر مهال وویل د طالبانو له لورې د جګړې شدت د دې لامل شوی چې ملکی کسان ډیر ووژل شي.
از ما هوته
دی وایي د هوت میاشتې له پیل څخه تر دا مهاله طالبانو په خپلو بریدونو کې زیاتوالی راوستی. په دې بریدونو کې شاوخوا زر کسه ملکي وګړو ته مرګ ژوبله اوښتي. په دې کې 308 ملکي وګړي وژل شوي او 590 کسه نور ټپیان دي. ښاغلی آریان وایي په وژل شویو ملکي کسانو کې ماشومان، میرمنې او سپینګیري هم شامل دي. نوموړي دغه راز دا کار د طالبانو له لورې بشري جنایت یاد کړ او وی ویل طالبان نشي کولای د ملکی کسانو په وژلو سره خپل اهدافو ته ورسیږي. خو د ښاغلي آریان په خبره په دې موده کې طالبانو ته هم درانه تلفات اوښتي. د کورنیو چارو وزارت ویان وایي تر دا مهاله شاوخوا 1400 طالبان د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو لخوا وژل شوي دي. هغه څه چې طالبان یې بیا ردوي. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته په یو استول شوي پیغام کې ویلي له پخوا څخه طالبانو په خپلو بریدونو کې د پام وړ کمښت راوستی دی. نوموړی بیا افغان حکومت د ملکی تلفاتو په برخه کې زیات ښکېل ګڼي. ښاغلي مجاهد دغه شان د ملکی تلفاتو په اړه د یونما وروستی راپور هم بې اساسه وباله. له دې سره هم مهاله د افغان سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمي خلیلزاد په خپل تازه ټویټ کې ویلي که څه هم د ملکی تلفاتو کچه له پخوا راکمه شوې، خو بیا هم ملکیان قرباني کیږي. هغه په خپل ټویټ کې د یونما وروستي راپور ته په اشاره سره چې د 2010 کال په لومړۍ روبه کې د ملکی تلفاتو په اړه درلود ویلي د تیرو اتو کلونو د همدې مودې په پرتله دا کچه 90% راکمه شوې وه. له بلې خوا د امریکا سی این این تلویزیون د دې هیواد د دفاع وزارت له قوله ویلي چې د امریکا او طالبانو ترمنځ د هوکړې تر لاسلیک وروسته طالبانو خپل بریدونه زیات کړي دي. دغه تلویزیون د امریکا د دفاع وزارت په حواله وایي په داسې حال کې چې د مارچ له لومړۍ نیټې څخه تر 1.5 نیټې پورې طالبانو په نړیوالو ځواکونو خپل بریدونه درولي، خو په مقابل کې د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو پر وړاندې خپلو بریدونو ته زور ورکړی. خو اوس پوښتنه دا ده چې په دې حساسو شرایطو کې د جګړې پراخوالي او پکې ملکی کسانو ته د تلفاتو د اوښتو مسؤلیت چا ته ورګرځي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت پخوانی مرستیال میرزا محمد یارمند وایي
دولت نمیخواهد جنگ کنه.
دی وایي په دې وضعیت کې چې افغان حکومت نه غواړي جګړه وکړي او تل یې د فعال دفاع خبره کړي، خو برعکس بیا طالبان جګړه کوي. د دې واضح ځواب دا دی چې طالبان د ملکي تلفاتو اصلي عاملین دي. ښاغلی یارمند وایي د طالبانو او امریکا ترمنځ د سولې د هوکړې تر لاسلیک وروسته په افغانستان کې د جګړې دوام هیڅ معنا نه لري او د جګړې ښکېلې غاړې دي د ملکیانو خوندیتوب ته جدي پام واړوي.
د روغتیا نړیوال سازمان څه وایي؟
کتب لری توخیږي او سامو بندیږي نو ځان قرنټین کړی چې کورنۍ او ټولنه مخوندي وي او بیا د کورونا وایروس معاینه وکړي.
زموږ غلازه د رادیو اوري د پښتون ژغورني غورځنګ یا پی ټی ایم د و مخکښ فعال عارف وزیر پرمړینه بیل بیل سیاسي شخصیتونه او ادارو عکس العملونه شو دلی دي د بخښنې نړیوال سازمان د دې وژنې پاړه د بی طرفه څېړنه غوښتنه کړي په افغانستان کې هم د غپیش عکس العملونه پرولې دي عارف وزیر د جمعې په ماښام د جنوبي وزیرستان په مرکز وانه کې د وسوال بریټ لکبل سخت ټپی او نن شنبه د اسلام آباد په ورختون کې ساور کړه سلیم محمد سالی راپور کوي
د بخښنې نړیوال سازمان د جنوبي اسیا څنګه نن په ټویټر کې د پښتون ژغورني غورځنګ د مخکښ فعال عارف وزیر وژنه وغندله او د پاکستان له چارواکو یې د دې قضیې د بی طرفانه څېړنو غوښتنه وکړه پخوانی ولسمشر حمید کرزی هم په یو ټویټ کې د دې پیښې له کبله د عارف وزیر له کورنۍ او دوستانو سره خواخوږي شولې ده د پښتون ژغورني غورځنګ یا پی ټی ایم یو مخکښ غړي موسین داوړ په ټویټر کې لیکلي چې عارف وزیر د هغو ترورستانو لخوا ووژل سو چې د شو ترورستانو خطاب ورته کیږي موسین داوړ لیکلي چې د دغو ترورستانو د بادارانو پر ضد به د دوی مبارزه روانه وي بل مخکښ سیاستوال افراسیاب خټک په ټویټر کې لیکلي چې دا د عارف وزیر د کورنۍ اتلسم غړي دی چې د دولت لملاتړه د برخمنو افراطي وسلولو لخوا وژل کیږي د پښتون ژغورني غورځنګ پر مخکښ فعال عارف وزیر د جمعې پر ماښام د جنوبي وزیرستان په مرکز وانه کې وسلول برید وسو د عارف وزیر د تروزوی او د پاکستان په ملي اسمبلی کې د جنوبي وزیرستان د خلکو استازي علي وزیر پرون ویلي و چې عارف وزیر پر سر او مټ په مرمیو لګیدلی وو د اول د ډرا اسماعیل خان روختون ته بیا د اسلام آباد پیمز روختون ته ولېږدول سو خو عارف وزیر د سختو ټپونو له کبله نن شنبه سا ورکړه د عارف وزیر مړی نن له دغه روختون څخه وانه ته ولېږدول سو د دې وسلولې حملې مسؤلیت تر اوسه چا نه دی منلی عارف وزیر د اپریل پر 18 په وانه کې په دې تور نیول سوی و چې په افغانستان کې د پاکستان ضد ویناوي کړې وې هغه تورونه چې عارف وزیر رد کړي وو د تر دې حملې دوه ورځې مخکې خوشی سوی وو عارف وزیر د موسین داوړ او د خپل تروزوی علي وزیر ترڅنګ د مارچ میاشتې پر 9 په کابل کې د ولسمشر محمد اشرف غنی د لوړی په مراسمو کې برخه اخیستې وه عارف وزیر همغه وخت په کابل کې یوې غونډې ته په خبرو کې ویلی وو
زه خپل یو وزیر خبره کوم چې طالبان تر اگردي افغانستان کا هر چا وران کړای دی کا د مو پلوروي کا د مو ورورو دغه نازه تراګر ورته دا تراګر ده طالب نن سوله د امریکایونو سره کو چې مو تو تا ویلل چې دغه په سوب کې ودارې د ملي اردو ول ودارې د عسكر دا منافق شه آی منافق نن خو ته منافق شوه تو سره جهاد راوته
عارف وزیر په 2013 د کال کې د پښتون ژغورني غورځنګ له تاسیس راهیسی د دوو کلونو په موده کې دیارلس میاشتې په زندان کې تیرې کړې وې د پښتون ژغورني غورځنګ یا پی ټی ایم له 2013 د کال راهیسی په پاکستان کې د پښتنو د مدني حقونو لپاره مبارزه کوي
ازادي رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio
بیتور ګرزو کابل ته چیرې چې یو شمیر اشاریان شکایت کوي چې د روژې پر وانه میاشت کې قرنټین بې وزلی او بیکاری له ګڼو اقتصادي ستونزو سره مخامخ کړی دی دوی چې نن د کابل په قمبر څلور لارې کې راټول شوي وو وایي دغه ستونزو اړې ستل چې سړکونو ته راوځي څو حکومت او نړیوالې مرستندوی ټولنې غږ واوري او مرستې ورسره وکړي په دې اړه تفصیل خان محمد سیند راکوي
په کابل ښار کې قرنټین بې وزلۍ بیکاری او د خوراکي موادو د بیې لوړوالی بل اخر یو شمیر روژه په خوله خزي نارینه سپینګیری او ځوانان اړ کړل چې سړکونو ته راووزي دوی چې د شنبې په ورځ د کابل ښار په چارې قمبر کې واټونو ته راوتلي وو ویل یې غواړي د خپلې بې وسۍ او ستونزو غږ حکومت او نړیوالو مرستندویو ټولنو ته ورسوي چې په روانو سختو شرایطو کې ورسره مرستې وکړي د کابل ښار اوسیدونکي نسیما او فضل حق عادل
دوه میاشتې کېږي قرنټین یو میړه مې لازګادي ګرځولو مخکې به یې سل یو نیم سل افغاني ګټلی اوس کار نشته کور مو هم کرایي دی مجبور شو راووزو چې دولت راسره مرسته وکړي
وزاره سیاحت هم قدیمه وعده کرده که حکومت میکنم حکومت هم وعده کرده حکومت میکنم لیکن هیچ چیز تعال نشده
د عامه روغتیا وزارت او حکومت ژمنه کړې و چې مرسته به وکړي لیکن تر اوسه یې نه ده کړې د دې لپاره خلک راووتل چې حکومت او بهرانیان ورسره مرسته وکړي لاس وچې ډوډۍ خلکو ته ورکوي خو هغه هم نه رسیږي مجبور شو چې راووزو
د ټولنیز ژوند د پراختیا د مؤسسې رئیس رمضان غوري چې د خلکو دغه ټولېدلې تنظیم کړي وایي که په دغه روژه او د قرنټین پر روان وضعیت کې د خلکو لاسنیوی ونشي یوه لویه غمیزه به رامنځته شي
افغانان په کرنټین لوړ دي په کورو باندې ناشتي ډوډۍ نه لري نشي کولای چې دوی مزید نور په کرنټین کې پاتې شي موږ خاص دي موږ چې حکومتونه وشي او کول کې په افغانستان کې به مړي ډیر شي په افغانستان کې به مرض ډیر شي په افغانستان کې به لا قانون ورځ ډیر شي
دا په داس حال کې ده چې په کابل ښار کې د کرونا وایرس د خپرېدو د مخنیوي لپاره شاوخوا دوه میاشتې کېږي چې ګرزبندیز لګېدلی ده. د ګرزبندیز له امله د خلکو ورځیني کارونه په ټپه درېدلي او دې وضعیت خلک او په تېره هغو چې ورځ مزدوري به یې کوله له سختو اقتصادي ستونزو سره مخ کړي دي. افغان چارواکي وایي د خلکو د روغتیایي او اقتصادي ستونزو د کمولو لپاره له څو وزارتونو یوه کمیټه جوړه شوې چې بېوزلو خلکو ته د مرستو رسولو د پلان په جوړولو بوخته ده. د مالیه وزارت چې د دغه کمیټې غړی دی خلکو ته ډاډ ورکوي چې پر کابل سربیره به د هیواد ولایتونو ته هم مرستې ورسیږي. د دغه وزارت ویان شمروز مسجدی آزادی راډیو ته وویل
د بودیجوي امکاناتو له طریقه هیوادوالو ته بیخي بالکل ډاډه اطمینان ورکولی شو چې هېڅ مشکل د حاضر الحمدلله ورسره مخامخ نه یو. کو نړیوال همکارانو هم راسره مرسته کړې ده او انشاءالله دغه کومکونه به ورسیږي. ټولې مرستې بهرنۍ دي که داخلي دي دا به د ټول منظم همغږۍ ترمنځ مصرفېږي.
روان وضعیت ته په کتو تېره اونۍ د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غني د یو ویډیویي پیغام له لارې سپارښتنه وکړه چې د کابل ښار په ټولو ناحیو کې د مستحقو کورنیو د نانوایانو له لارې پخه ډوډۍ ورکړل شي. که څه هم دا لړۍ روانه ده خو ډېری خلک وایي چې په دغه پروګرام کې مستحق کورنۍ په پام کې نه دي نیول شوي.
آزادی راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
او روسي مطلب دا چې ناسا او سپیس ایکس کمپنی غواړي چې د کورونا وایروس له خپرېدو سره سره روانه میاشت په نږدې یوه لسیزه کې د لومړي ځل لپاره د امریکا له خاورې فضا ته ستورمزلې ولیږي. نور تفصیل اسمت سرونه کوي.
د امریکا د متحده ایالاتونو له خاورې له نهو کلونو وروسته د لومړي ځل لپاره د ناسا ستورمزلې د روانې مې په 28 نیټه فضا ته ځي. د ناسا یا د امریکا د فضایي تحقیقاتي مرکز رئیس جیم برینډنستاین د جمعې په ورځ چې د مې لومړۍ نیټه وه خبریالانو ته وویل د کرونا وایرس وبا له خپرېدو سره سره دوی غواړي چې دا کار وکړي. د ویل ویلی شي چې دا د امریکا د متحده ایالاتونو لپاره خورا مهم ماموریت دی.
په دې ماموریت کې باید امریکا د فضایي تحقیقاتو ادارې ستورمزلې باب بینکن او دو هرلی د سپیس ایکس له لوري په جوړه شوې ستورګړۍ کې فضا ته لاړ شي او په فضایي تمځای کې به میش شي. دا ماموریت به چې دیمو دوه نومي شي د 2011 میلادي کال د جولای له میاشتې راپدې خوا د امریکا له خاورې د ناسا له لوري فضا ته د ستورمزلو د لیږلو لومړنۍ هڅه وي. تاکل شوې ده چې ستوربیړۍ د دوشنبې د سهار په 4 بجې په فلوریدا کې د کینیډي له فضایي مرکز روانه شي. د ناسا رئیس جیم برایډنستاین پر خپل ټویټر پاڼه لیکلي د مې په 28مه به یو وار بیا امریکایي ستورمزلې د امریکا له خاورې امریکایي راکټونه فضا ته ولي شي. دیمو دوه ماموریت به د فالکن 9 توغندو په وسیله چې دا هم سپیس ایکس کمپنی جوړ کړی دی د ناسا دواړه ستورمزلې په کریو دارګن ستوربیړۍ کې فضا ته واستوي. ناسا تر اوسه پورې د دغو فضانوردانو د ماموریت موده تعین کړې نه ده خو ویلي دي چې هغوی به په فضایي تمځای یا سټیشن کې ځای پر ځای شي. کله چې ماموریت بشپړ شو باب بینکن او دو هرلی به بیرته مځکې ته راوګرځید. دوی به فلوریدا ته نږدې په اتلانتیک سمندر کې راکوز شي. سپیس ایکس کمپنی لومړی ځل د تجربې لپاره بې ستورمزلو ستوربیړۍ د 2019 میلادي کال په مارچ کې فضایي تمځای ته ولیږله. هغه ماموریت دیمو یو نومولی و او بریالی و. سپیس ایکس یو له دو امریکایي کمپنیو څخه ده چې ناسا ورسره فضا ته د ستورمزلو د لیږلو او له فضایي تمځای څخه مځکې ته د بیرته راوستلو قرارداد کړی دی. بله کمپنی بوینګ ده چې ځان ته د ستوربیړۍ پر جوړولو کار کوي او په دسمبر میاشت کې یو بې ستورمزلو بیړۍ فضا ته واستوله.
آزادي خبری مجله اوري.
دوستانو که د دې خبرونو بیا اوریدل غواړئ نو د ازادي راډیو ویب سایټ ته ولاړ سئ. پته مو د ازادي راډیو .com یا ازادي راډیو .org. پښتو خبرونه مو همدلته پای ته ورسېدې. درې مجله زما همکار جاوید نمی وړاندې کوي. شرقلی
تشکر. خسته نباشین فریبا جان. سلام و عصر همه ایتان بخیر. اینجا رادیو آزادی است در این 30 دقیقه.